السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دی. په دې خبري سات کې مو زملي حمیر زاده هر کلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل نجیبا مې راوړو.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان د نوي مالی کال بجټ نن سملې ته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر او د برتانی وزیر اعظم د افغان سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړي او نن په ایران کې خلک د نوي ولسمشر د ټاکنې لپاره رایه چا. خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن مازیګر په صوبایي سملې کې د نوي مالی کال 2022 بجټ وړاندې کوي. د سملې د سیکرټریټ ته معلوماتو لمخې د بجټ غونډه به په 3 بجو شروع کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون په 14 په پیښور کې خبریالانو ته ویلي سګنې بجټ به د 1 ټریلیون یا د 1000 بلیون روپو نه سیواوي. نوموړي دا هم ویلي چې په سګنی بجټ کې ترقیاتي منصوبو د سرکاري لازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د پام وړ پیسې بیل کړل شوې دي. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي سملای غونډه کې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور احمد بلیدی به د بجټ قرارداد وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل د تورخم په دروازه به بندیزونه دم غړې ته په خپل حال وي. د پاکستان حکومت د می میاشتې ل 15 منټې رئیس د کورونا د مخنیوي په خاطر د تورخم په دروازه بندیزونه لګولي. افغانان پاکستان او پاکستانیان افغانستان ته نه پریښودل کیږي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د کورونا د سار مرکز یا NCOC لخوا ورته امر شوی چې تر بل اعلان پورې د تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتل شي. بل په لو عام خلک او سوداګر د لارې بندیدو له وجې کاهت کوي چې په ستونزو کې راګیر دي. په پیښور کې مشته او افغان سوداګر اسمت الله پرون مشال لړیو ته ویل
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده او دا تجارت پیشو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وبال بندیزونو وړاندې به هر ورځ د ویندازې تر مخې د 10000 په خواوشا کې خلکو د تورخم په دروازه افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیي وزیر اعظم بوریس جانسن د جون پر 14 د ټلیفوني خبرو له لارې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث کړی. د برتانیي د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګوای په دې خبرو کې دواړو مشرانو د سولې ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې هغوی په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم جانسن د افغانستان د وی باثباته او دیموکراتیک راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په شمنو ټینګار کړي. بل لوري ته د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې محمد اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د برتانیا ونډه مهمه بللې ده. دارک په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې د برتانیا وزیر اعظم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ هم ورکړي. په ایران کې نن خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه چوي. ډېر خلک په دې باور دي چې د نوماندانو د ارزونې یا جانج پړتال په ترڅ کې وار لمخې کس ټاکل شوی دی. په پراخ ډول انګیرل کېږي چې سختریزه عالم او د قضایي چارو مشر 60 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. روحانی چې د ولسمشرۍ 2 دورې پوره کړې په 3م ځل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخه اخیستو جوګه نه دی. د ابراهیم رئیسی مهم مخالف نوماند عبدالناصر همتی دی چې تر نوماندېدو وړاندې د ایران د مرکزي بانک مشرپ توګه کار کړی دی. ګومان کیږي چې په انتخاباتو کې به د خلکو د رای ورکونې فیصدي ډیره ټیټه وي ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو، حکومتي بندیزونو او له سیاسي سحرو په دې خپه او ناهیلي دي چې بدون مخې ته ناراضي. سګنۍ ټاکنې په داسې مهال کې کیږي چې د امریکا د بندیزونو له وجې د ایران اقتصاد تر اغیز لاندې راغلی. حکومت د ناسم مدیریت ښکار دی او د کورونا وبا له وجې خلک کړیږي. د خبرنو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د د خیبر پختونخوا د نوی مالی کال بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کیږي. سرکاري ملازمین وای دا غوی معاشونه دی لوړ شي.
2020 کے پا بجٹ کے دا سرکاری ملازم دا پارا اضافہ نوا شوے او انتہائی چکم دے گرانی دا.
دا خیبر انتظامی چارواکی وائی دا تورخملار با دا مسافر پر وڑان دے تڑلے وی خو سوداگر لدے کارا سر ٹکوی.
ز ہلا کوما دا دوا طرف حکومت نا چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د سوات انتظامیه د کرش پلانټونه تړلی. مالکان وای د حکومت د اقدام خلک بے روزګاره کړي.
پنځلس کال شپاړس کال شل کال د دې کرش پلانټونو وشول. دا خلکو په خپلو جیدادونو لګولي. انډستری لیسنس دا ټول زموږ سره موجود دي. اوس چونکې رینیو کوي نه نیم خبر چې د حکومت څه پروګرام دی.
له پرونه په خیبر پښتونخوا کې بیا سکولونه پرانستل شوې دي. رپورت پرې لرو. او د خوست فرنګیان وای کورونا ادبي هلې ځلې ټکنې کړې دي. دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دي. اورېدل یې مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مالیکال 2021-22 د بجټ پاړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه نن کېدونکې ده. د اسمبلی د سیکرټریټ د معلوماتو لمخه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه بنن مازیګر صوبایي اسمبلی ته د نوی مالیکال د بجټ د مهمو جزئیاتو پاړه معلومات وړاندې کوي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمین تر هر چا زیات د نوی مالیکال بجټ ته سترګې پلار دي. تیر کال د هغوی معاشونه نو زیات شوي او هغوی یې پر ضد د مظاهرو یوه لړۍ هم چلولې وه. اوس د خیبر پښتونخوا وزیر له دغو سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې چې د نوي مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د لوړوالي غم خوړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمین وای ګرانی به حد زیاته شوی. حکومت د داغوی تنخواګانې 25% لوړې کړې. د موضوع تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
د مالی کال 2021-22 د بجټ ته تر ټولو زیات سرکاري ملازمین سترګې پلار دي. او دا ځکه چې تیر کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه و شوی. او بیا وروسته په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجونو وروسته حکومت د دوی سره په تنخواګانو کې د 15% اضافه ژمنه کړې وه. خو د بردر د براول هایر سیکنډري سکول وایس پرنسپل بختروان وایي دوی هیلمند دي چې په بجټ کې به حکومت د دوی غوښتنې اومني.
په نومبر کې چې کله مونږ احتجاج وکړو نو د ماخوستنه پورې مونږ په ډیچو کې ناستو، بلکې بیا پارلیمنت هاوس مخې ته لاړو. زمونږ قائدین له ریټن ورکو چار بس بالکل ساسو مطالبه مونږ ومنله. بیا مونږ په تمه ناستو دسمبر 13 شو، جنوری 13 شو، چې مونږ ته پته ولګی چې دا ډیلینګ ټیکټس دی. په پرورې کې مونږ بیا احتجاج وکړو، بیا لاړو اسلام آباد ته، بلکې والټه کوله او لغم پکې وشو. نو بیا مونږ په مئی کې بیا احتجاج شروع کو، چې بیا کله 1 جون راغی، بیا مونږ مطالبه وکړه. 907 پسات زمونږ قائدین مذاکرات کوي، خو هغوی د خپلې وعدې نه تختی. اوس 25% نه مني، وچار مونږ به 20% کوو په بجټ کې. بیا کوو
سرکاري ملازمینو د خپلو غوښتنو لپاره د ټولو سرکاري خلکو یو تنظیم هم جوړ کړي. او دغه تنظیم د پښتونخوا صوبې مشر شاه جهان داودزی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه ډیر زیات شوي دي، او په کار ده د ګرانۍ په حساب د دوی تنخواګانې زیاتې شي.
انتهایی چې کم دی ګرانی ده، چې نن سبا تنخواه چې کم دی د 20 تاریخ نه پس ختمه. سرکاري ملازم چې کم دی ډېر احتجاجونه وکړل، او دا ټول تنظیمونه چې کم دی د آل ګورنمنټ ګرینډ الاینس 40 تنظیمونه شامل دي. ملازمینو کو یو تشویش دی. مونږ امید لرو چې صوبایي حکومت په د ملازمینو د دې پریشانۍ چې کم دی انشاءالله خوشحالي کې بدلی.
د صوبې اعلی وزیر محمود خان د ګل پورس د پیښور د خبریالانو سره د بجټ په اړه په ملاقات کې ویلي وو چې د روان مالی کال د صوبې بجټ به د 1 ټریلیون روپو نه هم زیات وي. او دې بجټ کې د نوي پرمختیایي منصوبو او د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پام وړ بجټ مختص شوی دی. او هغه ویلي وو چې د روان مالی کال لپاره ورسره وفاقي حکومت هم د بجلی د خالص منافع د بقایجاتو ورکولو جمعنه کړی ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د 2021 2022 مالی کال بجټ وړاندې کړی، د خزانه وفاقي وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ایم ایف د پروګرام څخه د وتلو امکان رد کړی دی. د دې پروګرام لاندې به نړیواله اداره پاکستان ته شپږ ارب ډالره پور یا قرض ورکوي، خو د دې پروګرام شرطونو کې د اضافي ټیکسونو لګولو خبره شوې ده. د پاکستان لپاره د IMF پروګرام څه دی او د دې اثرات په راتلونکي کې پرولس شوی؟ زمونږ همکار ګلیاز یې په دې رپورت کې جوابوي.
د پاکستان خزانه وزیر شوکت ترین وای په داسې حال کې چې د هیواد معیشت بحالېدو په حال کې دی، د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پروګرام څخه وتل ناممکن دی. نوموړي دا خبره د سینټ خزانه قائمه کمیټې ته د جون په 14مه د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي. د وی چې په موجوده حالاتو کې IMF رویه دوستانه نه ده او پروګرام یې د نورو وختونو پرتله سخت دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د جون پر 14مه د 2021-22 مالي کال بودیجه وړاندې کړه. اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه وکړي چې په دې کې IMF په وینا نور زیات ټیکسونه لګول شوی دي. د اپوزیشن غړو په خبره د IMF څخه قرضو لپاره حکومت پر ولس بوج لا نور زیات کړي. د IMF پروګرام څه دی؟ پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه تر پروګرام لاندې په 2019 کال کې د شپږ ارب ډالرو پور یا قرضې په اخستو سلا شوی وو. په هغه پروګرام کې د پاکستان معیشت او د زره مبادله ذخایر مستحکم ساتل وو. د هغه پروګرام دوه وارې جاج اخستو وروسته پاکستان ته یو ارب او 45 کروڑ ډالر ورکړل شوی دي. تیر 2000 کال کې د IMF ډله د دویم وار جاج مکملېدو بغیر له پاکستانه لاړه. د دې وروسته په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې د پروګرام جاج نو وخصل شوه، خو په روان کال کې د IMF او پاکستان ترمنځ د پروګرام جاج وخصل شو. د دې معنی دا ده چې تر دې وروسته پاکستان ته د قرضې قسط ملاويږي. IMF پروګرام کې پاکستان ته ویل شوی چې ټیکسونه زیات کړي، د ګردشي قرضو لپاره د بجلی قیمتونه هم زیات کړي. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی د اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی وایي IMF دریز دلی چې د پاکستان لګښتونه زیات او ګټه کم ده، نو د دې لپاره دی اضافي ټیکسونه ولګوي.
ریسنټلی پاکستان او دی IMF ډیسکشن وو. IMF دا پوینټ اف ویو چې تاسو نپرا چې کوم دی نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتھارټي او تاسو د بجلی قیمت څه واکه اگر دی پر زوري دي چې دا سرکولر ډیټ تاسو 2000 ارب نه زیات شوی دی، تقریبا 2411 ارب پورې وګرځي د اپریل 2021 د دې پر زوري دي چې تاسو ټیرف نیشنلایزیشن ډیټ مینجمنت پلان کې او خلګو باندې چې کم ټیکس نت نه دی هغه ټیکس نت کې راوړي.
د پیسو نړیوال صندوق شرطونه څه دي؟ د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مئی په لومړۍ اونۍ کې ویلي وو چې له IMF سره یې د شپږ ارب ډالرو پور کې د سختو شرایطو کې د نرمۍ په اړه خبرې کړې دي. د دوی په خبره IMF ورته سخت اهداف په ګوته کړې دي. په اسلام آباد کې اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی د جون پر 14مه مشال لوتی ویل چې IMF پاکستان ته په ټیکسونو کې د زیاتوالي ویلي دي. د طاهر شیرانی په خبره حکومت په سمدستي توګه د ټیکسونو او د بجلی قیمت کې د زیاتوالي خبره رد کړې، خو د پاکستان او IMF تګلاره یو ده.
د حکومت پاکستان چې کمپلین دی هغه هغه مطابق مختکیږي لګیا دی، ولې چې 383 ارب روپے اډیشنل ریونیو میجر هم دوی واخیستله او اکتوبر نه بجلی هم سکتی قیمت سے واقعی لگیا دی، او د دې لپاره حکومت یو پولیټیکل او یو مجبوری ده او د دې لپاره هغه فوري تور باندې د کم IMF کم ډیماند دی هغه پوره کول نه غواړي، لیکن IMF پروگرام کې هم ساتل غواړي حکومت.
دا IMF پروگرام اثرات بسبي. دا پاکستان وفاقي حکومت د 2021 2022 مالی کال بودیجه کې د خساري تخمینه 3400 ارب روپی لګولې ده، او د دې خساري پوره کول لپاره به له نړیوالو مالیاتي ادارو او له نورو حکومتونو څخه پورونه اخلي او د ټیکسونو په مت کې به دا راغونډوي. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمایز همکاري د مطالعاتو د مرکز سیلنکار او اقتصاد پو ډاکټر غلام سمد وای چې د تیلو بیه به تر 100 روپو پورې لوړوي او په راتلونکو ورځو کې به د دې د وجې ګرانی نور هم زیاته شي.
نو دا یو یاره خلکو سره لکه وا چې ایم ایف راضی نه دی په دې پیکیجز باندې، نو دا یو مسله خو بنیادی وا چې په بجټ کې یو قسمه کار نه وا وضاحت نه شوه. خو په دې باندې چې کوم بنیادی به سوچ ته دا پټرولیم ډیولپمنٹ لیوی وای جی لکه دا ورته ایم ایف کلیئرلی ویلو چې 30% وته خلو غالبا مختلف تفسیری دی خو دې ته دا ایکسپیکټیشن دی لکه دا ایم ایف طرفه چې تاسو به 20 نه 25 روپے پورې د خپل پرایسز سیوا کوي هغه نه وضاحت دا کیږي چې
حکومت یخوا د سرکاری ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي خبره کړي، خو بل پلوې د ټکس لګولو وړاندیز هم کړی دی. په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په سرو زرو لوشودو جوړیدونکو شایانو خښتو بوټو مشینری او په نورو خوراکي توکو ټکسونو لګولو وړاندیزونه رد کړي دي. خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې د زراعت او خورده فروشي هغه سانګي دي چرته چې د ټکس تناسب کې اضافه کېدای شي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
دا خیبر انتظامی چارواکی وای د کورونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې د تیرې میاشتې له 8 نیټې راهیسې چې په تورخم دروازه د پاکستانی او افغان وګړو لپاره کوم سفری بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر لګول شوی هغه به تر بل اعلان پورې دوام لري. د تورخم په دروازه افغانان پېښور خواته او پاکستانیان د جلال آباد خواته نه پرېښودل کیږي. بل پلو عام خلک او سوداګر وای په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه مخ په تیرېدو ده او نوې خې کمی شوې نو حکومت ته پکار ده چې په تورخم دروازه کې هم نرمي راولي او د دواړو هیوادونو خلکو ته اجازه ورکړي چې د یو بل خاورې ته سفر وکړي. د موضوع تفصیل له فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مې 15 نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي دا به تر ناسرګند نیټې پورې دوام لري. ان سی او سی وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخليدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي اوړېدای او یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته به د طبي موینه نه پاس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روختونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سار دي هغه ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پاس اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او خپل کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډ کوتل روختون کې کارانتین ته لیږي او په پاکستان کې سار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ خودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره ده د ان سی او سی طرفه هوسم او ما غاړه ده چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي نو هغه له دویم پرټیس بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس ویل پی سی آر ټیسټ کوي آر ټی پی سی آر نو که هغه نیگیټیو شو بیا به کورته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو
افغان سوداگر عصمت الله وای د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفری محدودیتونه دواړو خواو لسونو ته زیان رسوي په کار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی اغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسب ده او دا زمنګ دی افغانانو د پاره پاکستانو د پاره د تجارت پیشو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي.
په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې دي.
زه هیله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نمخ کې به یو اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لزره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس په کې ډیر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک دې استعمالوي، یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به برېښنایی رای اچونه کیږي او حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو پلان لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د یوې مهمې غونډې پر مهال یو وار بیا په انتخاباتو کې د اصلاحاتو او د الکترونیک ووټنګ مشین د کارولو یادونه وکړه. ویل چې دا ګام په انتخاباتو کې د درغلو د مخنیوي په مقصد ترسره کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړي وایي دا د وزیر اعظم یو بل چل دی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د تیرو هغو په شان یو واري بیا د هغوی په وینا په ټګه اقتدار ته ځان ورسوي. نور حال د سراج ظهیر په رپورټ کې.
وزیر اعظم د دفتر په ټویټر باندې لیکل شوی د جون په 18 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه شوی چې پکې وزیر اعظم عمران خان ویلي په ټول ټاکنو کې د درغلي او درولو یوازینی لار د الکترونیک یا د ووټ اچولو د بجلی ماشين کارول دي، نو هم په دې خاطر د دوی حکومت انتخابي اصلاحات راوستل غواړي. په دې موخه د وزیر اعظم عمران خان وینا وه په انتخاباتو کې شفافیت او رونتیاواله باوري کولو لپاره به دوی پوره پورې اقدامات کوي. او دې لړکې دوی د یو کال راهیسې اپوزیشن ګوندونو ته وایي چې راشي او د درغلیو د مخنیوي په مخه ور سره مرسته وکړي. دا له هغې وروسته چې د مې په 14 نیټه د وفاقي کابینې په غونډه کې انتخابات د الکترونیک ماشین د لارې کولو د صدارتي ارډیننس منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی هم منظور کړو. خو د اپوزیشن ګوندونو وینا ده دوی د حکومت سره د اصلاحات نه مني، ځکه چې د دې په ذریعه به په انتخاباتو کې درغلی نوره هم سی واشی. د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر بهرمن تنگی مشال ریڈیو ته وی شند. پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا ویان او د صوبایي اسمبلی غړی اختیار ولی خان مشال ریډیو ته اوه حکومت پرتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د لارې د خپل ګټو لپاره د الکترونیک ماشين اصلاحات راولل غواړي.
عمران خان دندلې په ذریعہ باندې په الیکشن کې راغلی، اوس هغه د چونګې دا پته لګیدل چې آئنده الیکشن کې اړه زړه هر با کوم مخ کې استعمال شوی د پاغه باندې اونس خبردار دي، نو په هغه باندې دوباره الیکشن ګټلو چې صورت او
اپوزیشن ګوندونو تور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت پوز او اسټابلیشمنت راوسته، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وایي دوی په سیاست کې هیڅ کار نه لري، نو باید چې دوی په سیاست کې رانخ کلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چترال خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیندونو دواړو خواو ته د حفاظتي دیوالونه ودروي چې د سیلابي اوبو کلو او آبادۍ ته د وختو مخه ونیول شي. غرایزه سیمه چترال کې د ګرمۍ په موسم کې د واورو د غټانو د ویلې کېدو له وجې سیلابونه راځي چې د خلکو ځمکو او کورونو ته تاوان رسوي. همداسې یو سیلاب د تیرې جمعې په ورځ هم په ریشونو ګرین لیست سیمو کې راغلو چې خلکو ته یې مالی زیانونه اړولیو. حکومت وای په چترال کې په همدې مقصد یو پروژه تر لاس لاندې لري چې د 70 کروڑ روپو په لګښت په د سیندونو په غاړه استنادي دیوالونه درول کیږي. غلام غوث په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
په بر چترال کې د تیرې جمعې په ورځ د راغلي سیلابونو وروسته رنګ کړل شوي سړکونه په عریضي توګه جوړ کړي شوي دي او د هیواد د نورو برخو سره د بر چترال ځمکنۍ رابطه بیا بحال شوې ده. د یارخون په سیند کې راغلي دغه سیلابونو په وجه د ریشون او ګرین لیست سیمو ته ډیر زیان رسیدلی و. د ځمکنۍ رابطې د بیا بحالولو په لړ کې د عظمت الله په نوم د بر چترال یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل د بر چترال سره رابطه بحال شوې ده او د گاډو تک را تک اوس روان دي. د 2013 نه دا مسله را روانه ده چې هر کال سیلابونه راځي او نه یوازې مقامی خلک متاثره کوي بلکې سړکونه هم متاثره کوي. اوس د لاري د جوړولو لپاره خلکو خپل ځمکې ورکړي او د لاري لپاره یې خپل شنه پسلونه هم تباه کړل او اندا چې د کورونو دیوالونه یې مات کړل سڑک یې جوړ کړو او گاڑی پری اوس روان دی. د چترال د حقونو د ټولنې مشران وایي په بر چترال کې د سیلابونو له وجې د ریشون درې حصے زرخیز ځمکه سیلابونو متاثره کړې ده. د چترال یو ځایي خبریال ګل احمد پاروخي وایي که دغه سیمې ته پوخ حفاظتي بند ونه تړلی شو نو د نورې ځمکې د خرابېدلو اندېښنه ده.
چې دریا رخون کې کوم سیلاب چې راغلی وو هغې د ریشن په سیمه کې دلته ګرین لیست او ریشن په منځ کې دا سړک مکمل لوکو. نصیب خلکو وقتاً فوقتاً د دې خلاف جلسه جلوس احتجاج کړی دی. څو موده مخکې دې باندې تقریباً 15 یا 30 لکه روپۍ صوبایي حکومت ورکړې وې خو د سیمې خلک دا تور پورې کوي چې کوم هغه پروټیکشن وال شوی دی حفاظتي دیوال نو چیرې هغه کې شګه او خور استعمال شوی وه دغه وجه وه چې څنګه معمولي سیبراغ نیو چپې سره د لو شو.
ځایي خلک او د سیمې سیاستوال او مدني فعالان غوښتنه کوي چې په ریشون او ګرین لیست کې دي سیندونو ته حفاظتي بندونه وتړي او د سړک لارې دی په خپل زور زی جوړ کړی شي چې ځایي خلک د سړکونو لپاره د خپل ځمکو د قربانولو نه بچ شي. د چترال د سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی عبدالاکبر چترالی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلون زیات اثرات په چترال کې ظاهر شوي دي او په کار د حکومت د دې د زیانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
گلیشیر چې دی هغه بګلاویږي او څه کال هم هغه شنجو شوې پروسه کال هم ریشون کې ډېر آبادی هغه خراب شو ډېر دمو کې خراب شوې او مستوچ دغه روډ په دې باندې دی اپر چترال آبادی دا زرګونه آبادی لاکونه آبادی دا 30-40 کروڑ روپے والے باندې دی بولا علاقے چار چاپر دا حفاظتي پښتون به تعمیر شي وي خو هغه ونه کړی شو.
د چترال لسمی سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای غړې او د اعلی وزیر محمود خان سلاکار وزیر زاده وای حکومت د چترال د سیمې د دې حالاتونه غافله نه دي او صوبایي حکومت د موسمي بدلون په وجه د سیلابونو د مخنیوي لپاره 70 کروڑ روپۍ منځوري کړی دي.
تر حکومتونو د دا او چې دوه داسې مسلې راغلي ورو هغه مېش به جوړ دوه مېش ریګي ترې دو نو ټول د ریشن کې هم لګیا دي نه چې ولا پرونو زماجین سره خبرې شي او دې په دې باندې ورته جوړي او دې ډایورژن هم کې هوټ هم جوړي.
د چترال د ضلعي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې جمعې د ورځې په سیلاب کې په ریشون سیمه کې 15 کورونو ته په مکمله توګه زیان رسیدلی دی او دوی په دغه سیمه کې د زیانونو سروې پیل کړي ده. خو د چترال د حقونو د تنظیم مشران دا غوښتنه کوي چې په سیلابونو کې اغیزمن شویو کورونو سره دی مالی مرستې وکړي شي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے دا مشال ریڈیو پروگرامونه تاسو د فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له نجیبا مراور.
د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د نوي مالی کال بجټ نن سملای ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا د 1 ټریلیون روپو بجټ به د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کوي. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي سملې غونډه کې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان بجټ به د خزانه وزیر ظهور احمد بلیدی وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال اړیو ته ویل د کورونا د سار مرکز ان سی او سی لخوا ورته امر شوی چې تر بل اعلان پورې د تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتل شي. بل پلو عام خلک او سوداګر د لارې بندېدو له وجې شکایت کوي چې بستونزو کې راګیر دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکر سخت ژوبل شوی دی او د کوټې په یو ځایي روغتون کې یې درملنه روانه ده. ډاکټران وایي چې پرون شپه یې د سر عملیات ترسره شوي او اوس یې حالت یو څه ښه شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن د جون په 12مه د ټلیفوني خبرو له لارې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم جانسن د افغانستان د باثبات او ډیموکراتیک راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لوري ته د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ وایي چې محمد اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د برتانیا ونډه مهمه بللې. په ایران کې نن خلک د نوي ولسمشر د ټاکرو لپاره رایې چوي. ډیری خلک په دې باور دي چې د نوماندانو د ارزونې په ترڅ کې والمخې کس ټاکل شوی دی. په پراخ ډول انګیرل کېږي چې سغدري ظالم او د قضایي چارو مشر 60 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. د ابراهیم رئیسی مهم مخالف نوماند عبدالناصر همتی دی چې تر نوماندیتو وړاندې د ایران د مرکزي بانک مشري په غاړه لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت په امر لپرونه یو واری بیا سکولونه پرانستل شول. حکومت د سکولونو شپږ ورځې مخکې د سخت ګرمۍ له وجې بند کړیو. د سکولونو د حاضرې وخت سهار له 9 بجو نه تر د سهار 10 بجو پورې ټاکل شوی. په دغه درو ساعتونو کې به ماشومانو ته یوازې ضروري مضمونونه ښودل کیږي. خو بلخوا د ځینو سرکاري سکولونو استادان وایي په لومړۍ ورځ ډیرو ماشومانو ته د سکولونو د بیا پرانستو په اړه معلومات نه وو او حاضري یې کمه وه. دوی وایي حکومت باید په دې اړه یو مستقله پالیسي جوړ کړی چې د زده کوونکو وخت نور خراب نشي. نور تفصیل له فرخنده اسد نور.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په امر د جون د 12مې نه له 15م جمعات څخه تر 14مې پورې ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د جون پر 14مې په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې کوم پرایمري او میډل سکولونه د سختي ګرمۍ له وجې د جون پر 14مې بند کړل شوي وو، د جون پر 14مې به بیا پرانستل کیږي. د نوي امر له مخې په سکولونو کې د حاضرې وخت سهار 9 بجې او د رخصتۍ وخت 10 بجې ټاکل شوی دی. خو د مومندو د پنډیالې د جینکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین نازوای دا د حکومت یو ناسمه فیصله ده.
مختلف پسند میں نو رہا ہوں
دین اوران دی دروان کال پا مارچ میاش کے ہم دا کرونا وائرس دا درے میں سپے لوجی سکولونا اور نور تعلیمی ادارے بند کل شوی بے. پا خیبر پختونخوا کی دا جون پا میاش کے سخت گرمی بے و پا زین و سیمو کے درجہ حرارت لسل ویخت ڈگری نا اختے دے. دا مردان دی و پرائمری سکول استادا شایستہ افضل دا جون پر ولسم مشال ریڈیو دول دا خبر اسم دا چی دا تیر کال غوندے سک کال ہم دا معشومانو دیر وقت زائے شو. خو د نوموړي په خبره نن سبا ګرمي هم زیاته ده.
نو که د ماشومان سوچ کې نو بیا خو یې د ما په خیال چې لکه خیر خاموشو چې سکول اوپن شو کنه وبل د ګرمۍ د وجې نه بیا ماشومان دغه سفر کیږي د ګرمۍ د وجې نه ماریان راځي ماشومان کمزوري کیږي او لکه مطلب نور ډیفیکټس پکې کاس کیږي او خنم دې خو خیر لکه ماشومان ډیر دغه شی دي سفر شوی د کووډ د وجې نه نو کیو جنم دې چې ګرمۍ بم ډیر زیات دی او ماشومان دې ټول
بل خو د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیه مشر مجاهد خان د جون پر ولسمه مشال ریډیو دوول چې د سکولونو د بیا پرانستلو په لومړی ورځ ډیر ست کون کې نو ورغلی د جون میاشتې په لومړی ورځو کې چې کله د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې ګرمي زیاته شوه او په ځینو سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د ګرمۍ له وجې د بې هوښه کېدو یا د ګرمۍ د بهلو راپورونه ورکړل شول نو ځینو خلکو له حکومته د سکولونو د بندولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د حکومتي کمیټې غړي فهیم احمد جون پر ولسمه مشال راډیو ته وویل د سکولونو وخت یې ځکه کم ساتلې چې غواړي ماشومان ضروري زده کړې وکړي او وخت یې هم ضایع نشي. فهیم احمد دا هم وایي حکومت یې پلان لري چې سږ کال د جولای د لومړۍ نه تر جولای یو دیرشمې پورې د ګرمۍ رخصتیانې ورکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د تعلیم ټولو ضلعي افسرانو ته امر کړی چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د اقدامات وکړي او له نهمه تر دولسم جمعات پورې زده کوونکو ته یوازې هغه مضمونونه ور وښایي چې پکې به له دوی امتحانونه اخیستل کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا د سواد د بابوزي تحصیل مرستيال کمشنر وای د عدالت په حکم یې لسکونه ها کرش ماشینونه کارخانه تړلې چې دا سواد لسین د شګي او کانیو باسي. نو موري پرون مشال ریډیو تو د پلانټونو ایز کتړلې چې په غیر قانوني ډول یې فعالیت کولو. بلخوا د کرش پلانټونو مالکان وای د حکومت د بندیزونو لوجه په زرګونو خلک بې روزګار شوي. د ماحولیات لپاره کارکونکو کسان د حکومت د بندیز ستاینه کوي او وای دا د ماحولیات لپاره ګټور تمامېږي. لسواد نیاز احمد خان رپورٹ لری.
د سواد تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر ایس ای شوزب عباس مشال ریډیو ته ویلي چې د های کورټ په امر دوی د سواد سیند په غاړه تر دیرشو نه زیات کرش پلانټونه بند کړي چې د سیند نه به ناقانونه کاڼي او شګې راوستې. د ایس ای په وینا کوم چې ناقانونه اوس هم خلاص دي په ضد به سخته کارروایی کولای شي.
همنه تمام پوره سواد کې اندر تمام کرش پلانټ او تمام ماربل فیکٹریز کو سیل کیا تھا.
موږ په ټول سواد کې ټول کرش پلانټونه او د ماربلو پټنې بندي کړې. اوس که پکې بیا هم څوک پټ پټا یا د شپې کار کوي موږ پرې خبر نه یو. بیا چې موږ ته خبر ملاو شي موږ به د هغوی په ضد هم کارروایی کوو او سرکار په کار کې مداخلت او د په یو سر څلور څلوېښت تر څو لاندې به مقدمه درج کوو. موږ چاته هم د کار اجازت نه دی ورکړی. د سواد رحمت علي چې د ملکن ډیویژن کرش پلانټس ایسوسیشن مشر دی وایي چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر 300 نه زیات او په سواد کې 550 د کرش پلانټونه دي چې پکې نیخ په نیغه تر 6000 نه زیات خلکو ته روزګار ترلاسه دی. دی وایي چې د 1300 کالو راسه د حکومت په اجازه یې کار کولو
15 کال 14 کال شل کال د کرش پلانټونو شول دا خلکو په خپلو جیدادونو لګولې دي یا چا په کرایانو باندې اغستې دي. بیا دې موږ ته وایي چې د انډستری لایسنس نو زمنګ د ټول یونین د کسانو سره انډستری لایسنس انوایرمنٹ لیسنس لیبر ڈپارٹمنٹ لیسنس ٹی ایم ایل لیسنس اریگیشن دا ٹول زمون سره موجود دی. اوس چونکه رینیو کوي نه نیم خبر چې د حکومت سپروګرام دی.
د د سوات سین په غاړه کرش پلانټونه چې زیاتره د سین نکانی او بجری راوباسي بیا د ودانو لپاره کارکونکو ټیګدارانو باندې خرڅوي. په دا اړه د سوات ایکو ټوریزم نومي ټولنې چورتا ماحول دور سیرګری هم وای. مشر پروفیسر اظهر الدین وای چې د کرش پلانټون لوجه د سوات سین ته لوی زیان روان دی.
د سره نه صرف په د سین کې چې کم قدرتی بوټی دي دغه خرابیږي، بلکې سونه زنده سرچې دي، میان یا نور داسې د اوبو زنده سرچې دغه ټول خرابیږي، نو د دې په ماحول باندې ډیر زیات بد اثر کیږي. سیلاب په وخت کې دا کاڼي چې دي د اوبو منښتې د کم فصلونو چې دي د فصلونو پټی چې دغه لپاره بیا د دغه د وجې نه چې دغه کاڼي ته وویستې شي نو کومه شګه چې هغه په نیرونو کې ځي نیرونه چیری هغه هم خرابیږي. نو په دې باندې د حکومت دغه کم بندیز چیری دغه موږ حمایت کو.
د سوات ضلع انتظامی مرستیال مشر ایسی شوزب عباس وای چې حکومت به هغه کرش پلانټونو والته د سین څخه کاڼي وستو اجازه ورکوي چې د ماحولیاتو نهرونو پټوار ټی ایم ای محکمو لخوا جاری کړی شوی هدایتو عمل کوي او حکومت نه باقاعده د سین کنستلو لایسنس اغستوي او د سین د پوهانو په ټاکل شوي ځایونو کې کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتوالي ته په کتو حکومت فیصله کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به په سکولونو کې د ماخام مهال دویم شفټ هم شروع کړل شي. په پاکستان کې د یونیسف په مرسته د رواني اوې پروژې د معلوماتو لمخه د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په دغه هیواد کې 15% د ماشومانو شخصي سکولونه پرېښي او په سرکاري سکولونو کې یې داخلي اخیستې دي. د صوبایي اسمبلی د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې د معلوماتو لمخې دا مهال صوبه کې 8 لک زده کوونکي په زده کړو بوختي. له پیښور شانواز ترکزی رپورټ لري.
د حکومتي شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په 4 سکولونو کې 8 لک ماشومان سبق وای او ویل شوي په یو ماشوم د حکومت لخوا شاوخوا 20,000 روپۍ د یو کال خرچ راځي. بلخوا د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته چلیدونکي د یو داسې تنظیم چې د سکولونو نه بهر ماشومان سبق ته کینوي د معلوماتو تر مخه د 15% تر 20% پورې ماشومان یوازې د کرونا د وجې سرکاري سکولونو ته روان شوي دي. د جون په 14 د صوبایي اسمبلی د تعلیمي قائمه کمیټې غونډه شوي. د دغه غونډې وروسته میډیا ته د جاري شوي خبر تر مخه حکومت په را روان کال کې 1,00,000 سکولونو کې د زده کوونکو لپاره دویم شفټ لکه د ماښام سکول هم شروع کوي او دغه شمیره به لا زیاتولی شي. د یونیسف په مرسته چلیدونکي تنظیم مین سټریمینګ اوټ آف سکول چلډرن دپاره د محمد یو مشر جاوید علی مشاد ریډیو ته وویل محمد کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمیره د 1,00,000 نه زیاته ده.
په محمد کې سکولونو کې فیسیلیټیز هم هغه شانتې نشته دي. داغه د وجه نم ډیر ماشومان بار دي، بیا چایلډ لیبر دي، داغه نه علاوه نور تاسو پنځم سلورم پنځم سکول ته عمر ته چور رسیدي نو دا ماشومان زیاتر ډیپینډ دي ته یو خپل خپل تبوزي لیبر د پاره مختلف دغه لپاره ډیر زیات ماشومان چې کوم دی هغه د کورونا په وجه باندې کړه بار شو نو یو خود سکول دا سیستم غونډ ګډ ور شو. دلته چون کې آنلاین تا ماشوم دغن شو ساتلې انګیج ته چې 3G 4G دا سہولتونه خوشته دي نه داغه د وجه نه ماشوم بس چې لاړو کوته نو بس لاړو ورک شو.
په مومند کې د سکول نو شمیره 1500 اتیا ده، خو په دې شمیر کې د سلو نه زیات سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شي. د تعلیمي محکمې مومند پوینه چې تر 500 پورې سکولونه لا هم وران پراته دي، خو د ودانۍ کارونو لپاره حکومتي ادارو ته وینا کړې ده. په پرونی غونډه کې د یادې کمیټې غړي میر کلام وزیر هم موجود و. میر کلام وزیر د جون په 14 مشال رېډو ته وویل د په غونډه کې د ړنګو سکولونو ترڅنګ د قبایلي سیمو د سکولونو دننه د سہولتونو د کمی خبره هم کړې ده.
چې دا کم د دهشتګردین او وران شوی سکولونه دي د هغه د بیا رغونې په حواله هم خبره وشوه او سپیشل په دا خبره هم وشوه چې په خوانای د فټ ډایریکټریټ و د ایجوکیشن چې مطلب په خیبر پښتونخوا دوی دا خبره کوله چې په مونږ ډیر زیات بوج دی کنه نو هغه مونږ دا تجویز ورکړه چې بیا هغه تاسو ول ختم کنو په کار دا و چې هغه په خپل ځای باندې کار کوله. نو مونږ تجویز دا و چې په زونز وایز کې چې مونږ دا تقسیم کو کنه صبح بیا به زمونږ ایجوکیشن او دا شاینا چې کم دي زمونږ دا به ټیک روانه.
د کمیټې په غونډه کې د ټولو صوبې د تعلیم معلومات شریک شوه چې تر مخې په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی هم شته دي او په خبر پاڼه کې لیکلي د استادانو په شمول د نارینه او زنانه تعلیمي افسران چې شمیر د 1,300 زیات دي د برتی کولو لپاره هم کار روان دي. د 2014 نن تر دا تر سم پورې 2015 سکولونه منظور شوه چې 2200 او 4,300 پکې پوره شوه او 1500 سکولونه باندې کار روان دي. خو دې کې دا معلومات چې په قبایلی ضلعو کې به څومره استادان برتي کولی شي او یا به پکې څومره سکولونه جوړولی شي نشته دی. د سرکاري پرایمري سکول یا کاغون مشر استاد سید فرهاد حسین مشهد رډو ته وویل دوی ته له ټولو غټه ستونزه د بجلی او د اوبو ده او باید دغه ورته له ټولو اول هواره شي.
ګرمي ده نو موږ ته مین شیز د پکې د سولرایزیشن ضرورت دی او د اوبو ضرورت دی. موږ سره جی ټوټل تعداد 240 دی او کمره زه خو موږ ته دیو کمره ضرورت شته خو اوس موږ له کمره لپاره پیسې راکړي خو موږ سره مسله ده چې هغه پیسې ډېرې کمی دي په هغه باندې لکه انجینر وي چې را پدې باندې دا کمره نه جوړیږي او درېمه خبره چې ده چې موږ ته د ټیچرانو ضرورت دی.
خو د صوبای سملې د غړي میر کلام وزیر پوینه چې پر راتلونکو غونډه کې به دوی کوشش کوي چې د کمیټې له خوا ټاکل شوی ټیمونه د قبایلي ضلعو تعلیمي ادارو ته ولیږي او له هغه ځای کوټلي معلومات هم راغونډ کړي چې د زده کوونکو ضرورتونه څه څه دي او په ادارو کې نیمګړتیاوې څومره دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
په خیبر پختونخوا کې صنعتي ماهران وایي چې په ملکی کچا او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې تجارت ته د ودې ورکولو لپاره پر هغو قوانینو او قاعدو کې بدلونونه راوستل مهم دي کوم چې صنعتکارو ته په تجارت کې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې دغو قوانینو کې د اصلاحات او نرمي راوستل شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په دې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی او په راتلونکو دوو کالو کې به دوی صنعتکارو لپاره نورې اسانتیاوې هم پیدا کړي. په دې اړه د جون په 14مه د پېښور یو مقامي هوټل کې یو دستور او شو چې پکې د ټولو حکومتي محکمو نمائندګانو او روزګار سره تړلو خلکو ګډون وکړو. لا پېښور نمو د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان خبروي.
خیبر پختونخوا کې د سمیډا یعنی د وړو او متوسط کاروبارونو پرمختګ ادارې صوبایي مشر راشد امان وایي چې د دغه ډول قانونونو او قاعدو کې بدلون لپاره دوی د مرکزی او صوبایي حکومت سره خبرې اترې روان دي. دوی وایي چې خیبر پختونخوا کې د کاروبار لپاره ډیر موقع دي خو باید کوم قانونونه چې ډیر زړه شوي دي او یا د کاروباریانو لپاره خندان جوړوي نو هغه لري کول د وخت ضرورت دی.
زه د کی پی ریجن حواله سره خبر کوم چې څنګه چې موږ سره اوس ایکس فارټا مرچ شوی دا نو دا زموږ اکنامیک ډیولپمنٹ لپاره یو ډیر غټ نیو اډیشن د اکنامیکلی کنه د دې اکنامیک معاشیات کې نو دې لپاره کوم زموږ کی پی ریجن دا زیات جدا هغه ټریډ اورینټډ دا نو اسپیشلی دې کې موږ دا ټارګټ کو لګیو اکراس بارډر ټریډ نہ صرف افغانستان سر انکلوڈنگ فاٹا اور تیسرا سینٹرل ایشیا دے کے کم چھ پالیسی کے ایشوز روان دی آگا مونگ آلریڈی آئیڈینٹیفائی کرے تھا اور مونگ سبمٹ کرے تھا ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ آگا کے دادا چی سنگا مونگ دے کے آسانی پیدا کول ایشو آگا کسٹم ڈپارٹمنٹ دا ایف بی آر دا صوبائی آگا دی الٹیمیٹلی دادا چی اکراس کم چھ بارڈرز دی دا مارکیٹ مون ٹیپ اوکو
ہم دیا دے ادارے زنانہ گڑے رحمہ ریاض وائی چې خیبر پختونخوا او بیانوی شامل شوی قبایلی ضلعو کې چې کومې زنانه روزګارونه کوي د هغوی د روزګارونو لپاره هم حکومت دوی ته او بورډ آف انویسټمنټ ته کار حواله کړي چې هغوی ته نه یوازې د انټرنیټ د لارې روزګارونو کولو تربیت بلکې اسانتیاوې او مارکیټ ته نیخ په نیغه رسایي هم ورکړي شي.
اس میډا او بورډ آف انویسټمنټ ته چې کوم ټاسک حکومت طرف نه ملاو شوی دی هغه کې بدای چې زموږ زنانو ته زیات تر مسله خو د موبیلیټي وی لکه پښتنو ته چې حرکت پذیرۍ مسله زیات ده نو په دې کې وجه ته ډیجیټل ایکسس وی رسایي به ورته وی ته ټول انفارمیشن چې کوم داسې اداره دا چې دی پته ایکسس کوي دوی ته شکایت یا معلومات ورته پکار وی یا سہولیات پکار وی نو دی په آغا ترو آن لائن لگا دی بخپل لگا شکایات چې کم شو یا تجاویز یا خبرات را چې کم ادا دی برسائی ټولو ادارو پوری وی اوس پکې جی په دې کې مخ کې اهم خبره دار راځي چې رسائی خو به وی خو زموږ زنانو سره خو جی دا ډیجیټل لټریسی چې وته ویل شي نو د دې هم کمې ده نو سمیرا با زدا و هم په دې لړکی مونږه اوس دا کار کو خو خپل کوششونه زیات تیز کړی دي چې مونږ زنانو ته آن لائن ٹریننګز او د هغه چې کومه کیپاسټی بلڈنگ یعنی اگے چکم استعداد دیکھا اگے د پر مونږه کافی زیات جی دی دا سه ٹریننگونه کو
دا غونډه کې دا خیبر پختونخوا حکومت نمائندګي کون کې دا صنعت او تجارت لپاره وزیر اعلی محمود خان خصوصی سلاکار عبدالکریم خان وای چې د دوی حکومت ته کاروبار کونکو لپاره هر ډول مشکلات او خندان لری کولو ته چمتو دي او ډیر زربا دا سه نوې قانونونه پیل کړي چې صنعت کې صنعتکار او تجارت کونکو په ګټه بوي.
خبر پختونخوا حکومت تاسو له سرویسز درکې تاسو له ایز درکې زمونږ بورډ اف انویسټمنټ اند ټریډ خبر پختونخوا ویب سټ کولاو دي تاسو خپل کوریز کول شي کوېسچنز کول شي مونږ تاسو سره سپان کوو مونږ تاسو له ویډیو لینک باندې میټینګز کوو مونږ تاسو به اگریمنٹ تر دسخته پورې به ویډیو لینک باندې ساتو او دا سرویس به موږ درکو کستا سودا سي ما پرایویټ سېکټر کې چرته ډیل لازي موږ پکې میډیشن کول شو موږ پکې حکومت تاسو پارټنر کول شو چې حکومت تاسو پارټنر وي هغه علاقو کې به تاسو سیفټي
دی وای چې خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د ملکی او غیر ملکی صنعتکارو لپاره د روزګار او د سرمایه کاری ډېر موقع دي نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ټولو صوبو ته او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې ټول هغه قانونونه ختم کړي شي کوم چې سرمایه کاری کې خنډان جوړوي او د دوی لپاره د هر ډول اسانتیاوې پیدا کړي چې روزګارونه وده ومومي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنې شوې خوستی فرهنګیان وای په اوس وخت کې داسې انټرنیټي آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه کې د شي پرته له حضوري غونډو د مختلفو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي بل خوا ته حکومتي چارواکي وای انټرنیټ لارې د بیلابیلو ولایتونو سره یو شمیر ګډې خبرونې پلان کړي چې د هیواد په کچه فرهنګیان به پکې په آنلاین ډول برخه واخلی نورحال د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې
شاعر او لیکوال فرید الله قربان ویل په دې ورستوي کې د کورونا او بالا کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزور شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي
بدیل لارې دا چې انلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي موږ مخکیم دا تجربه کړې دي ډېرې ګټورې دي مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په انلاین ډول وشوې لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کو
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره لدې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یالی نور خوالا رسانه یو کار واخستل شي ترسو آنلاین ډول علمی غونډه کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده د رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وای په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه کې دلی شي پرته له حضوري غونډو لډي رول روزایونو کسان سره ملمان شي او خپلو کې خبرې او مباحثه وکړي
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې دغه لارې موږ او تاسو کولای شو چې پرته له حضوري غونډو ډېر رول روزایونو سره ملمان شو او خپلو کې خبرې وکړو خپلو کې مباحثه وکړو کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړی دا باید په شرایطو پر یاداسي وبایم نارغوی پر منحصر نه کړو د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانی ګو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ور
بلوري ته چارواکي وای چې د کورونا او بعد درېم سپې په پیلې دو سره په حضوري بڼه لو یو غوندو او مجلسونو باندې بندیزونه وځي شوی چې علمی او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړی دي د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامه ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري په تیره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله همداشان په راتلونکي اونۍ کې هم موږ د موزیم پیژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعره په اړه خبرې کړې دي ان شاء الله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعره ترتیب کړو
خوستی فرهنګیان او رونو اندی داسې مهال د کورونا او بالا کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنې کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورسخه مړه شوي دي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان ملي ټلویزیون لته روسو کلونو راځي د ترکی او ارطغرل نومي ډرامه ښکارا کوي چې پکې تاوتریخوالې زیات وي. په دې هواد کې په دې وروستیو کې داسې سوپې خشوي چې پکې ماشومان یو بل په چړو والی. ویل کېږي دا ماشومان د ډرامې تر تاثیر لاندې راغلي وو. ډرامه په پاکستان او ځینو نورو مسلمانو هیوادونو کې ډېره مشهوره ده. په دې اړه د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان رپورټ جوړ کړی.
ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناتولیا ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے.
دا پاکستان په سرکاري ټلویزیون خودون کې ترکی ډرامې 2.5 قسطونه پوره شوې. دغه ډراما چې په قامي ژبه کې ترجمه شوې او په سرکاري ټي وي په هفته کې 15 واره او په ورځ کې 3 ځله 15 منټه خای دا وخت د یوټیوب ریکارډ تر مخه د ټولو نه زیاته کتونکو ډرامه ده. ترکی ڈرامہ پکور کی کتون کی دیو خاندان میرمن وئی چې دوی ماشومان د ډرامې نه ازده کړه کړي او لوبي اوس د تورو خنجرو او تشدد دی. دا وئی چې د کور یوې ماشومې په لوبو لوبو کې خپل کشر ور وجل هڅه کړي.
دا د لس کال ماشوم او خپل د وو کال روري رانی ولې او په چړکې باندې ولم لا لا ولا او شرټ ولا هم سر کو او په ملا باندې ولا نخ هم کړي وي او ویني کړي ولا ولم لا. بیا یو ماشوم راغله هغه بچ کو خپل مور ته आवाज کو ویرا شوی هغه د ارطغرل په شانتي وی خپل رور الاله ورو به اول لوبي کولی دا کرکټ پي کو او یو بل سره بلګي او لوبي پي کولی اخوالي خامندي به وهلي او وس دا ارطغرل نقل باسي او یو بل پس توري موري راخلی او یو بل باندې تشدد کوي وهل کوي.
د ترکی ډراما چې پکې زیاتره په تورو او خنجرو وهل شامل دي. دې ترڅنګ ډراما کې زیاتره کردارونه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د وسلې سره ګرځي. په دا اړه د سوات پوهنتون نفسیات استاد ډاکټر حیدر علي وایي
د سایکالوجست زه به دا ووایم چې زموږ په ماشومانو باندې د دې دوه قسمه اثرات کېدای شي. یو چې دی نو هغه پازیټیو وي یو زموږ سره نیګیټیو وي. پازیټیو اثرات زموږ سره داسې وي چې په دغه ډراما کې موږ ته مختلف قسمه مسلم هیروز چې دی نو هغه موږ ته ښایي. دغه شان د دې نیګیټیو اثرات هم وي لکه مطلب هغه کې موږ ته چې دی نو هغه جنگ جګړې چې دی نو ډېر خو وایي کېږي په میډیا باندې ښایي. نو دغه شان زموږ سره په هاسپټل کې په خپله باندې داسې پیشنټ چې دی نو هغه هم داخل و چې هغه نفسیاتي طور چې دی نو هغه ډېر زیات ډسټرب شوی و ډېر زیات ګډوډ شوی و چې هغه هم دغه شان د تبرونه به جوړول ځان به تورې جوړولې او یاره زه ارطغرل یم. په دې کې د فیملی رولز ډېر زیات سیوا دی چې یو فیملی تا ته چې دی نو مکمل تا پری دي ستا پیرنټس تا چې دی پری دي نو دا سیس د په ذهن کې دا مکمل خاکه چې دی په ذهن کې کینی نو والله ظاهر خبره ده چې دا برده چې پاره چې دی نو هغه نیگیټیو اثرات چې دی نو هغه جوړی.
میرے سرداران اور سپاہیوں کے خون کا حساب دینا ہوگا تمہیں.
دا میڈیا پا عام خلقو سا اثرات وی او دغینا سمر خلق متاثر کیگی او پا خصوص توگا ترکی ڈرامی سا اغیز لری. پا دا غرد سوات الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن جنرل سکتر خبریال شہزاد نوید زیادوی
دا سوار ریڈیو گولی چی اغا لاول پا ذہن کی خاکا جوڑا شوا دغینا پس پی اغرور امپلیمنٹیشن شروع کو اغزان توری واغستی اغزان اغا ڈال واغستو اغا اکیٹی زان جوڑ کو دا رو پا رو باندی اغا خبر مخی تروانا دا نوبدیک بس سا واقعیت مخی راغلیم دی موږ ګورو ماشومان چې دی هغه د قطوري تورې یا داسې خنجر یا چاکو دا مختلف رالی او په یو بل باندې وي نو سم ماشومان به زخمیان شي ویم د خوده لري کافی پازیټیو افیکټ دی چې خلکو له انټرټینمنټ ور کوي خو نیگیټیو افیکټ دا دی چې دا خلک جسمانی نقصان خلکو ته رسوي.
پسوات کې د ترکی ډرامې نه متاثر زلمی عباس خان چې د ډرامې یو کردار نقل کوي تبر یې پلاس کې دیولې او کالی هم د ډرامې د کردار پرنګ اچولي وایي چې دغه رنګ ډرامه پښتو ژبه کې جوړوي خو ورته معلومه نه ده چې دغه ډرامې بد اغیز څه دی.
نه جدي باندې سوچ سره نه کړل بس لګتا سوس مل د ایډیا را مخامخ لګنه نو مل د ایډیا چانو را مخامخ کړ ان شاء الله مو باندې باندې سوچو کو به ډیر زیات به سوچو کو ځکه تاسو خبره صحیح ده کنه چنن سبا ټول شوق دی نه ارطغرل ډرامې ټول شوق راځوت کړي بولو کې بلوي کې بډاګانو کې هر سړي کې نو سبت لګي واقعي هر سړي تور راول یو بلوي مو به دې پاټو باسو چې خلکو باندې بولو باندې اثر نه غوځي.
1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پہ ڈالا.
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وئی چې داسې ڈرامې په اصل کې یو منصوبه وي چې د بل قام کلتور خوروري مقصد وي. باید حکومت په سیمه کې میش قانونو تاریخ را برسېره کړي.
خامخا د کول غواړي د دې ریاستي ادارې نو باید چې د دې قانون خپل داستان رواخلي، هغې ته د ډرامې او د دغه فلمونو وغیرہ د دې رنگ ورکړي. او چونکې د وخت خپل تقاضي نننی دور چې دی د امنیت دور دی، پکار دا چې ترقی د ساینس علوم او د خپل کلتور د ژبې په دې حواله باندې موږ د خپلو بچو د دې روزنه او پالنې وکړو. دغه جنگي جنون او دغه جنگي اقتصاد چې دی دا به نور ختمول غواړي.
د ترکی ډرامې په قومي ټلویزیون خپرونې په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې دغه ډرامه د ترک حکومت سره د دوستۍ او یووالي برخه ده، او داسې نورې ډرامې به هم د پاکستان په سرکاري ټي وي خودلې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.